د سهار 15 بجې دي د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته راغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دریمه ده چې د 2023 میلادي کال د می له 23 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت آصف علي خان دوراني د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ پر لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی و چې خپل استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي اندي مکوبري په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر هنارا بانیکر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د وزارت پرون پر ټویټر لیکلی دی چې په دې کتنه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت پر ښه کېدو، د یو سولهیز او باثبات افغانستان لپاره پر ګډه لیوالتیا او د ډیالوګ پر دوام خبرې وشوې. د فرانسې او خیریه بنسټ په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د نړۍ د ډاکټرانو بنسټ پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه وګړي اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې خیریه بنسټ په وینا، له کله چې طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیون ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایران له سعودي عربستان سره د خپلو اړیکو عادي کولو په ترڅ کې د ریاض لپاره نوی سفیر نومولی. د ایراني شرق ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې ډیپلومات علي رضا عنایتي به په څو ورځو کې په ریاض کې د ایران د سفیر په توګه کار پیل کړي. عنایتي په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج د سیمې د عمومي مدیر په توګه کار کاوه. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر اوه کلن کړکېچ وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې د اړیکو د عادي کولو لپاره لومړني ګامونه دي. د تهران او ریاض اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د سعودي دولت شیخ نمر باقر النمر او څو نور شیعه مخور اعدام کړل، او په غبرګون کې د ایران د رژیم پلویان په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د هیواد قونسلګری ته ننوتل. په ځواب کې د سعودي حکومت له تهران سره اړیکې پرې کړل. او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو له کبره پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې پر اوکراین د مرستو د بندولو له کبله د هنګری چلند له کبله نه هیله شوی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګري د حکومت یو ویاند د دوشنبې په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګري به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د اندونیزیا ولسمشر یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی.
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو ته دوام ورکړو.
له یوې شنونکې سره په مرکه کې به دا موضوع وڅېړو چې په افغانستان کې د اندونیزیا ونډه څومره مهمه ده. په افغانستان کې د پولیو د نویو مواردو له ثبتېدو وروسته یونیسف په پام کې لري چې دا مسله په یوه بیړنۍ غونډه کې وڅېړي.
د پولیو د دوو پیښو رامنځته کېدل ډېر د اندېښنې وړ دی، او طبعاً دې سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوي وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان ولایت د یوه کلینیک ډاکټران په یوه ترافیکي پیښه کې ټپیان شوي دي.
نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوي دي.
نور مطالب هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. د اندونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د اندونیزیا ولسمشر پرون د ایران له ولسمشر سره په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. جوکو ویدودو ویلي له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره یې موافقه وکړه چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. دا لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر په رسمي سفر اندونیزیا ته ځي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د اندونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یوه تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل هیله مند چې دغه موافقه به د اندونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو دغه راز د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوي دي. د اندونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر اندونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له اندونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د اندونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 250 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه چې د ورن کال پرتله 20% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اندونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمني کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
اندونیزیا ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په اړه جزئیات مو اوریدل. په راپور کې مو هم دا راز واوریدل چې په دې کتنه کې د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دا موضوع د ولسی جرګې له پخوانی غړي شینکی کروخیل سره په مرکه کې څیړو. میرمن کروخیل دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. مننه میرمن کاروخیل چې په دې خبرونه کې زمونږ بلنه مو منله. په افغانستان کې لومړی داره ته وایي چې د اندونیزیا ونډه څومره مهمه ده.
اندونیزیا یو اسلامي مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامي مملکت دی چې د یو اسلامي مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامي مملکتونه هم خپل مسولیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکداران څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هرچې عاجل باید رفع شي، چون یو اسلامي مملکت ده، د خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
مننه میرمن کاروخیل. لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلي، ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخصوصا د ښځو پر ښځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د ښځو فعالان او د بشري حقونو فعالان دا وایي. دا هیوادونه څه کولی شي عملا؟ دوی آیا تر دې زیات څه کولی شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما وویل چې دا ډېر مهمه ده، چون طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کوي، وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړي دي او یا غواړئ چې ژمن یاسې د حقونه ورکوي. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي، نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
میرمن کاروخیل، که په پای کې دره ته وایي چې طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوی نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اسلام هغه کنګال کړي، د دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي. یعنی اسلامي مملکتونه خپله کولای شي چې مختلف فشارونه پر وړي، د عالمانو یا د علماو کنفرانس را وغوښتل شي او دیم کې دعوت شي چې دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې د دوی هغه برداشت له اسلام له د ټول مسئله نه بالکل مختلف دی. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې که هغه اسلامي مملکتونه دي او که نور غربي یا غیر اسلامي مملکتونه دي، په هغه جدیت چې باید دا موضوع ته دوی کتنه وکړي او پیګیري وکړي، په هغه جدیت تر اوسه پورې نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې نور دې وخت رسېدلی. تقریبا دوه کاله شو چې افغانه مېرمن له خپله ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او خصوصا نجونې حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفا د افغان مېرمن نجونو او د افغانستان په برخه کې د یو ستر خیانت چې روان ده.
او د منځوي کېدو مسله د طالبانو د حکومت په نړیواله کچه
معلومدار کنو دا که دوی د نه د اسلامي مملکتو غوږ نیسي او نه د غربي نړۍ. نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخاب لري، یا دا چې دوی په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تیری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یې قبلي، او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کاروخیل وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه په پام کې لري. یونیسف وایي چې په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. دا دوه نوې پیښې په روانه میلادي میاشت کې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزڼ یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
په وروستیو کې د پولیو د دوو پیښو رامنځته کېدل او د هېواد په ختیځ حوزه کې په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی او طبعاً دې سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې سوې وي. د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې د خلکو تګ و راتګ په هېواد کې دننه هم ډېر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هېواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هېواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادی کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزڼ یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هېواد کې د مثبتو پیښو شمېر 30 ته رسېدلی او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمېر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د ګوزڼ یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2001 کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. چې ویلاتې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزڼ د مثبتو پیښو شمېر 9 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېر 45 ته زیات شو، چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ په کولتن دره کې د روغتیایي چارو ترسره کوونکې یوې مؤسسې د موټر چپه کېدو پیښه کې شپږ ډاکټران او بخې اته ډاکټران ژوبل شوي دي. سیمې ته امبولانس رسېدلی او ټپي ډاکټران یې نږدې روغتیایي مرکز ته رسولي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکوونکي مؤسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسې ډاکټران پکې ناست وو له سړک خویدلې او پکې ټول ناست کسان ټپین شوي دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کسه پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډېر سخته ده. تر اوسه پورې نو صحتامو ته هم نه دي انتقال شوي، چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډېر لرې ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لاره ده چې هغه مریضان چې ولسوالۍ ته ورسیږي، او بیا ولسوالۍ کې همداسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداعی وشي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سړکونو خرابوالی ښودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لرې پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سی ډي موسسې ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی ده چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسېدلې د ټپیانو لوبړنې درملنه شوی او دوه کسان چې ټپونه سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سړکونه یې تنګ، کنډو کپر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوي او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، اوس هم ورزو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړي. یوریشیا ریویو خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریکیه ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه هغو راپورونو ته چې وایي ټي ټي پي ډلې پخوا د افغان طالبانو ملاتړ کوو او د عقیدوي مشترکاتو په خاطر اوس هم اړیکې ورسره لري اشاره کوي، خو لیکي چې د دوی اړیکې خورا پیچلې دي او کله ناکله کړکېچ هم پکې راغلی دی. یوریشیا ریویو د مثال په ډول یادونه کوي چې د پاکستاني طالبانو ځینې غړي پر افغان طالبانو انتقاد کوي چې ولې د افغانستان له پرزیدلې جمهوري نظام سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړ او یادا چې ولې د پاکستان پر وړاندې خورا نرم چلند لري. خبرونه زیاتوي چې د دې دوه لورو اړیکې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په لویه اندېښنه بدل شوي، ځکه د پاکستاني طالبانو وسلوالو په پاکستان کې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي ګمان کېږي چې ټي ټي پي به په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي او دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو په وار وار ویلي دي چې هیڅ فرد یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو بریدونه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه نیپالی ځوان کیسه راخیستې ده چې د افغانستان په جګړه کې پښې پرې شوې دي او په دې وروستیو کې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته ختلی. هری بودا ماګر چې د هیمالیا د غره په لمنو کې زیږیدلی په 19 کلنۍ کې د برتانیا له پوځ سره یو ځای شو. د برتانیا د پوځ په چوکاټ کې د ګورخا په نوم د نیپالی سرتیرو یو وخت فعالیت کوي چې یو شمیر غړي د برتانیا د پوځي ماموریت په ترڅ کې افغانستان ته هم تللی وو. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې هری بودا په 2013 کال کې د افغانستان په جنوب کې د پوځي ماموریت پر مهال په یو چاودنه کې ټپي شو او دوه پښې غوڅې شوې. د ورځپاڼې د راپور له مخې نوموړي ځوان نیپال ته تر ستنېدو وروسته بیا بیا هڅه وکړه د ایورست څوکې ته د ختو هدف ته چې د ده د ژوند لوی ارمان ورسیږي او بالاخره د روان کال په اپریل میاشت کې چې په افغانستان کې د ده د ټپي کېدو 14 کاله پوره شول د مصنوعي پښو په وسیله یې ځان د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ته ورساوه. هری بودا داسې مهال د ایورست څوکې ته رسېدلی چې له افغانستانه هم د لومړي ځل لپاره یو غرختون کې دا لوړه څوکه فتح کړه. سمیع الدین صدیقی د مې په 8 منټه د ځمکې د کورې د تر ټولو اوچت غره هیمالیا ایورست څوکې ته چې 8,940 متره لوړه ده وخوت. صدیقی د خپل دې 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تیاری نیولې وه. د ساتې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورستای راپور. د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول د ادارې لخوا د کندهار په 15 ولسوالیو کې د مخدرو موادو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅول کیږي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیاته او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسیاره کوي.
دا لس کال کېږي تاریخ مې هم کرله، رومۍ مې هم کري. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکي ادارې یو مسؤل ګلالۍ کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایي، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوې، تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې.
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبته پایله یې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود.
ستاسو له پیغامونو
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده، کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي، په زرګونو معدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی وروره، د طالبان د مشرانو چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې وروره چې بیرته نشرات شروع کړي، زما دا غوښتنه ده. زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
پرون دلته یو د شم باندې واکسین غلي وو، د ټول ډاکتران مردانه وو، زنانه نه وو پکې، مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته لګیا وو. ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکتران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي. شریعت باید بدنام نه شي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیده کرکه و مطفا سماده و مطفا نداشت با تیرش با موسکل اول سوالی کنیم شدی کل شده با چودو پا باشتا منی با جدینا و مالی مارا پستا مطفا نمیشن سری و نیشو پس از زنده دیو رسی چیه نور خلق داشت کارت درشنه که مصد آنده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی د نانو بابا د سیمې امن میزه رحمان ده. په ایران کې اوسېګو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده، له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته سینه نه ورته مليدوي، خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري، شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل چې دا باید مو حل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.